یوبو خود دریم خوش اومدید سلام صاحب
ډیره مننه ستړی مشه نه می صاحب قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه ولس مشر غنی وای هیڅ کله به موقت حکومت ونه منی په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو دا خبرونه په خبرونو پیلو د ناتو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبري وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دوړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې په کې راغلي د افغانستان په اړه د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږي کې دي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخت رسیدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه لسره ارزوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼې کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستانه په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی و. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لوی لارو نږدې 250 موظفین له دندو لرې او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وای دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې و چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که
دی وای د کابل د دروازو پاره شکایتونه و موږ دلته د یو 50 ترافیکو دندې وزندولې. د دوی ډیر وخت تیر شوی وو او موږ په اړه ځینې معلومات درلودل. موږ یو سلو یو نیوی نور کسان هم چې موټر چلون کوي د اخازه پاره ویلو او موږ په دې اړه استخباراتي معلومات هم درلودل ونیول او د کورنی امنیت ادارې ته مو وسپارل چې په اړه ارزونه او څېړنه وکړي.
موږ د ارزیابي او تحقیق کوله
دا کسان ورسته له هغه ونیول شول چې په خپل د کورونو چارو وزیر موبایل پر دوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیرې. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ایډ په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 9 متشبثان د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس به په دې نندارتون کې وړاندې کړي. د دغه نندارتون په ځانګړې ویبپاڼه کې ویل شوي چې نندارتون د 5 ورځو په مخه جوړیږي او د ټولې نړۍ په کچه د 15 هیوادونو 2500 شرکتونه برخه اخلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په وینا تیر کال افغان سوداګرو په همدې نندارتون کې د څه باندې 8 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. د خبرونو لافزاجی رادیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون شنبه وویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورنډ کرښه تر ډیر ازغن سیم لګولې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي گروسی به د دغه سفر په مهال د ایران د ملکی اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي او د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به اټومي بټیو ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړي. او سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الاهولي وایي حکومت غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د خپلې کالنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50% کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په وروستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئینګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد او 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وای ترڅو چې ژوندۍ دی چاته بعد موقت حکومت اجازه ورکړي. افغان امنیتي چارواکو په یو ګډه غونډه کې ویلي طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لار هواره کړي.
لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامی شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په روزګان کې په لومړي ځل شپږ ویشت ښځینه سرتیری له پوځي زده کړو فارغ شوه.
خپل د ورونو سره واژه پر واژه دریجو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي
اوس موږ هو ډول باندې دا چې په راتلونکي کال کې لانه 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهم نیمه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت وکړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو په محل وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي نړیواله هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغه چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګه چې زبرید ملانو ته یو خاصه مینه لرم. امیشم تاسو ته غوږ نیولای او امیشم تاسو باندې ویړ کړای.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتی او دفاعي سرتیرو له یو شمېر کورنیو او د جګړې د لومړی کرخې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال وویل د موقت حکومت په اړه به د چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا مزنده استم
په دې باور ولري تر هغو چې زه ژوندی یم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږه کږه سم، هغه هم په تاسل کې چې د ولس اراده وي او تاسې غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګه کړې او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معامله نه کیږي. د نوموړي یو شمېر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي یوه لار دا ده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوي حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلی محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلی دي، وخت د تفاهم را رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوری دولت ټیم په دوها کې اوس هم حضور لري او منتظر دی ته دي چې طالبان خپل میز ته بیرته راشي او د تفاهم د لارې نه موږ د مشکل حل کړو.
قطر کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغو خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روسل هغه راغی چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو وویل له طالبانو سره د دوه تړون له سره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل طالبانو دغو تروریستي ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیر یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویل سره لدې چې طالبانو له امریکا سره هوکړه کې ویلي و چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي، خو په خبره دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړه ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو تکي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزره خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني، د افغانانو ساحه کې پېښوي د مخالفه د ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دینه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیان جنگلانو باندې چې په افغانستان کې دی او افغانان دي غږ کوو چې خپل فاسد او خرچو رهبرانو د لپاره په افغانستان کې افغانان مو وژني.
خغلی محب وی طالبان د سول لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي دا مهال شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګری ډلې فعالیت لري. د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
ښاغلی سراج وی د چاړې د کابو کېدو لپاره تیرونی په افغانستان کې د سیمې هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یو فوقلاده غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړی وی په دې غونډه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار نظامی شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول رکشا چلوونکي دي د خپلو رکشاو شاوي په سپین رنگ ورنګوي او د رکشا مشخصات پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دا چاره د امنیت د ټینګښت او ښاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل له جلال آباد.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې لمخې په جلال آباد ښار کې ټول رکشا چلوونکي مکلف شوی دي چې د خپل رکشاو شاګانی په سپین رنگ ورنګوي او د رکشا مشخصات پر لوی تور خط ولیکي. ترڅنګ د رکشا چپ طرف دروازې په عینی پیپونو باندې بندې کړي ترڅو سپرلې د کېوتو او راختو په وخت کې له ښي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې باعث شي چې امنیتي پیښې راکمې شي او په ښار کې نظم او ډیسپلین مراد شي. که څه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدونکو د هرکلی سره هم مخ شوې ده او دوی هم ښه بولي چې که دغه چاره عملي شي نو له یوې خوا به د نامنۍ مخه ونیول شي او له بل پلوه به په ښار کې نظم او ډیسپلین رامنځته شي. خو ډیری رکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډیری رکشاوې یو رنګ دي او اکثره د نامنۍ موارد هم د همدغو رکشاوو له کبله راپیخیږي او عاملین یې ځکه په اسانۍ سره نه نیول کیږي او یا نه پنخه کیږي چې د رکشاوو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د رکشاوو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا پنخاو ونیول شي.
په اورزغان کې په لومړي ځل شپږ ویش شزینه سرتیری له نظامي زده کړو فارغ شوې. د اورزغان سیمه ییز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر شزینه سرتیری دي چې تر دوه میاشتو نظامي زده کړو وروسته په لومړي ځل یونیفورم پتان او کمربندې ترملا وتړلې. د دې شمیر شپږ ویشتنو ته رسېدی دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت امنی کمانډانی د امنیت امیر محمد ګل همت چې دغه شزینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال خبرې کولې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د شزینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو نه احترامانه تقاضا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوې دي د ملالۍ یو ټپم ده وایي که د ظلمونه پوره نه شوه افغانستان جنکۍ به دې ګټینه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنی کمانډانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د ښځینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغ شوي ښځینه سرتیري زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه ښځینه پولیسو کمانډانې معصومې له نورو مېرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمېر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اجمل انور ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو او خبرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خپاره کړي چې د شنبه په سهار په دې ښار کې وشوي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د شنبه په سهار د 15 دقیقو په واټن کابل ښار کې دوه چاودنې وشوي او له دې دوه ساعتونه نه تیر شوي چې درېیمه چاودنه وشوه چې ورختایي او مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د ورځپاڼې په وینا په قطر کې د سولې د خبرو له پیل راوروسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوي. د دې بریدونو د یو شمېر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسلهوالې ډلې پورې تړلو ګروپونه اخیستی خو د نورو ډېرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي. په دې معنا چې بېګنا وګړي وژل کېږي خو د پېښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسېږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په سینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پیښې شاوخوا چاپیره راټول شوي وارخطا کابل ښاریان هم لیدل کیږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کیږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید آسټین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمیدو غوښتونکي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې په روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او که نه. پر ځای یې هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي خو دمګړۍ تمرکز پر دې دی چې سمه او پر ځای پرېکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکېچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هېواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنا نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړي شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. په مسکو کې یو سیاسي روسي څیړونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیړونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لوری اوروي.
په روسیه کې یو سیاسي څیړونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتوو د سیمې محکمې پرون د فبروري په شلمه دا خبر تایید کړ او وی ویل ورونین به لږ تر لږه د همدې کال د اپریل تر دیارلسمې پورې په لنډمهاله توقیف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوي چې ورونین یوې لویدیځې استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورن دی. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د څېړنو کمیټې تر اوسه د دغه څېړونکي د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې په استناد وروستیو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څه راکمه کړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې ناوالنی د ابتدایي محکمې د هغې پریکړې په مقابل کې د استناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په درې نیم کاله بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبري اعلان ته وویل
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایي محکمې رد کړي وو نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لور ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپلو ورځنیو خبري کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډېر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونې په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت سره. خو نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه ټولو خلکو ته برابره نه ده، نو لژکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیک لوست وکړي؟ نور حال په دې راپور کې.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغنانی ده له منځه لاړه شي.
اندیښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر دولسمه تدریس سي، تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لږکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لږکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلي کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیاد وری مشکل بھی نمائے وری آدھا
مشکل بھی نمائے مجھا مکتا شئی جبا کی لرو چوک نول تر چو مستاتا سراکی مک پوکری چو دا جبا چھ ڈوال دا چیر تا چی خبری کهو پا پختو یا دریوی سمک ستون زڑی را دا مک نشو کولے پا سمتوگا پا پشئی جبا خبری مکلو
خود پوہنی وزارت وائی پا مورنی جبا ازدکڑا دا هر افغان حق دای دا دی وزارت ویان دی نجیبی آریان نزادی ردو تا ویل دا پوہنی وزارت پا دی برخ کی کار کڑای سو دا لگکیو او درائم جبی کتابون چاپ او توزی کری دا نموڑی پا خبر دی لڑی تا بدوام ورکوی
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درې ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیلو ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درې ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کړو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
هغه لیادین زیاته کړه چې د هیواد د درېمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي څه زده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه ازرېږي چې درس ورکړي، یعنې پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه ازرېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سربرشته پاتې کېږي، یعنې هغه داسې استادان ورته نه ازرېږي چې هغه ته نه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دې برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې تر څنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاج پختون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، قزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشل ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه غور موري، تیرایي ژبې لرو او ما اورېدلي چې په یوې فامیلي ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي
آلا گوینده هایشان بسیار کم شده.
اگر ای آموزش
وینکی کم شوی که از دکل ور نکرد شی او دا لحجی او جبی اتساب نشی رو رو خپل وینکی للاس آور کبی پا خوانزایو که در جیرو مزمنونو در سنگ لگت لگه ده دیشو بو ده الف با درس باید اوار کل شی
دا اقل الف بای عزیز بانها درس داده شون
دا ملگرو ملتونو خوانیز علمی و فرهنگی سازمان یونسکو د فبروری وشتمه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولی ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
اته بجه او دیرش دقیقی شوی دا هم لند خبرونه. دا ناتو سرمنشی وی دا دی تلوالی غری هیوادونه دا فعال دیپلوماسی للاری حسا کوی چی دا افغانستان دا سولی بهیر بریالی کری. یعن ستولتنبرگ دا سرگندوانی پرون لعفان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دا تلیفونی خبرو پر محال وکری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیاکتنې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه بار وړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 2500 موظفین له دندو لیرې او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتمي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی تهران ته رسیدلی دی. سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د اوکراین ولسمشر پر یو شمېر هغو پانګوالو او سیاستوالو د بندیزونو فرمان لاسلیک کړ چې د روسیې له ولسمشر سره اړیکه لري. د رواني خبرونې پاتې برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګې او حقیقت سره
تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خو ځان بل ډول ښیي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسنمنګ خپل وندېوال هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شوم بعضې خلکې دي چې انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قمندان یم، ما هم انډیوال اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه شوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت یې څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جعلي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دي. هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخند پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دی د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم، یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي ده په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار و روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار و روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي. خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي؟ او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغیز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. مهمان صاحب، خبرونې ته خره غلاست.
شکر، مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
مهمان صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله من دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یوه مهمه پایه چې اقتصاد تر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو بهتره معلومه ده چې پر لارې دنیا خازیانې وي چې د ترانسپورت درېدل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته تاوان ورسوي. مالونه ځای پر ځای ودرېدل، تازه میوې د یو ولایت بل ولایت چې تللې خراب شوې، هغه چې د خارج څخه بعضې میوې تلل خراب شول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز روسي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ، بیا بېرته هم د هغې خبرې ته ولاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه.
مومن صاحب، ته ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې اخاذې کېږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه حلېږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلېدو امکان ډېر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا خصوصي سکتور هم هیڅ وخت نه غواړي چې هغه اخاذې چې کېږي، چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا کښته دی، دا شپږ سوه دی، دا څلور سوه دی. څه وخت چې کوم ترانسپورټ د افغانستان د تاکسره تر بېګزارۍ یو جز دی او دا هېڅ اجه پربت به که موږ د دې سره منظمې ناستې درلودې، وزیر صاحب ترانسپورټ هم خپل دلی درلودله. چون هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای او باید حل شي. تاسو ګورئ د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګورئ، ګمرک دومره په فساد کې اوشته رسېدلی دی. زه په دې معنی اطمینان لرم که چېرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه په خپل وخت معنی او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکولی په دې باره کې خپل عواید پوره کړي. ولې د بعضې شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې هغه قاچاق
خلاص. اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړۍ دي او بل د کومرک د مامورینو سره په ګټه د فساد پر مخ دی. زه تاسو ته یو شی په ځغرد سره وایم، اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره معلومیږي. یو تاجر مال راوړي هغه ته په لس افغانۍ تمامیږي، بل راوړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامیږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکات کې یو سره تطبیقېږي. هغه څوک چې د مافیایي کړي سره لاس لري در هغه مشکل ورته هغه دغه مال راوځي یا ایجنسي ارزان ورته تمامیږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی، یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کېږي، یو سان قانون نه تطبیق کېږي. په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیقېدلی، کله چې په هرات کې مال محصول دی، آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې؟ خو یو افغانستان دی که نه، یو لاړ شه دغه دغه د ګمرک رئیس دی، هر څوک چې دی دا د یو لاړ دورې په دغې کښې دي وکښېني، په هرات کښې کښېني چې هر مال را دي، یا دې په فرا کښې یو منظم توری کښېني چې دا مالونه را ځي یا جنس را ځي، سم دې کنټرول کړي، پرې وځی دې خپل محصول نه واخلي.
بخښنه غواړم، یو خبره تاسو یاده کړه چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ستاسو په اصطلاح مافیا دی. دا غیر سوداګر چې تاسو یې له مافیا سره تړئ، څوک دی او چا سره تړلي؟
دا پخپله په ګمرکاتو کښې چې پوښتنه وکړئ، دوی ته ټول ور معلومېږي. یعنې تاسو زما دغه دلیل واورې ګورئ چې مال که چېرې یو افغانستان وي، یو ځای دې محصول وسي، بل ځای دې نه راګرځول کېږي. هر څه چې کېږي تاجر په دې باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې که چېرې زه په هرات کښې محصول وکړم، زما مال ولې په کندهار کښې راګرځول کېږي؟ که افغانستان هرات نه دی، که نیمروز افغانستان نه دی، یا بیا دغه هر شی چې کېږي دا دې پر یوه ځای واخیستل شي. یعنې هغه مامور ته هېڅ نه ویل کېږي، او هر څه چې دي پر تاجر باندې تطبیق کېږي، تاجر نه پستنګه کېږي او نه پستنګه سوی دی. یعنې زه په دې باندې اطمینان لرم چې که چېرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کښې شفافیت رامنځته شي، خلک دا نه غواړي چې زما محصول دې کم شي. خلک دا غواړي چې په محصول کښې باید شفافیت راوځي کړي، او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور، د افغانستان اتاک چېرته سرمایه ګذاري تل په دې هڅه کښې دي چې څنګه وغواړي چې بیت المال تقویه شي. یعنې د بیت المال د تقویې لپاره اولین شرایط دا دي چې باید قانون یو سان شي. په هرات کښې یو رقم، په جلال آباد کښې بل رقم، په ننګرهار کښې بل رقم، په مزار کښې بل رقم، په کندهار کښې بل رقم، په خوست کښې بل رقم. دا تاجر یې سردرګومه کړې دی. هغه څوک چې شناخته له تاسې، زه به تاسو ته یو شی ووایم. یعنې داسې یو شی چې هغه په افغانستان کښې هېڅ نه مصرفېږي، نه د افغانستان ته را ځي، هغه په یوه کال کښې دومره جنس راغلی دی، په تغیر جنس ټولو شان محصولېږي. په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس محصولېږي، او تغیر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. جدن مې د وزیر صاحب د محترم یت څخه خواهش چې په دې باره کښې خپله جدیت ښکاره کړي، او د تغیر جنس مالو څخه ډډه وکړي، او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي. ټول که چېرې موږ لږ محصول ولرو، کاروبار مو ډېرېږي او د دې عواید تر دغه ډېرېږي.
محمد صاحب، یو لوی مهم فکت په اقتصاد کښې چې دی هغه تحرک دی. که اقتصادي تحرک نه وي، بېله شکه چې عواید پورته نه ځي، او د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپلو پښو ودرېږي، د خپلو عوایدو له درکه. که چېرې صراف کار بندیز کوي، که چېرته لوی ترانسپورټي شرکتونه چې یقینا لویې لارې د افغانستان په سوداګرۍ کښې د شریانونو حیثیت لري، هلته هم داسې یو سیسټم رامنځته کېږي، په ګمرکاتو کښې اور لګېږي، سوداګرو ته زیان رسېږي، او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او ځم. تاسې د پانګونه خونه کښې یاست، معمولا حتما دا معلومات درته شته دی. زما اول پوښتنه، که حالات دغسې اقتصادي تحرک به دوام وکړي، دویم، که پانګونه راکمه شي او یا راکمه شوې، اوسنی اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو بهتره منو، د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي، د هغه هدف یا اول هغه مهم فکت چې دی ګوري، د هغه دپاره امنیت. اوس د خل د امنیت تاسو ته بهتره معلومه ده، تاسو په دغسې راډیو کښې کار کوئ چې جهاني راډیو ده او ټولو رپورټونو تاسو ته را ځي. اول امنیت دی، دوهم په کار کښې اسانی ده، دوهم ستونزې د منځه لېرې کول دي، او بل شی چې دی د زیربنا جوړول دي. زه فکر کوم چې په دې کښې جلال جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوژه پر وزه ولاړ دی. ولې بعضې لاندې مافیاوي کړي نه غواړي چې دغه د رئیس صاحب جمهور قانونه تطبیق شي، تاجر تشویق شي، تاجر راسې سرمایه ګذاري وکړي. زموږ ارزو دغه ده چې دې ته باید جدي پاملرنه،
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کښې دي او بیا له هماغه یو شمېر سوداګرو سره چې تاسې یې مافیایي کړي بورې اړیکه لري.
زه فکر کوم مافیایي کړي ټوله په عایداتي شعبو کښې معمولا شته، تقریبا 2000 موټر پر یو ځای را تېر شوي دي، او چې پوښتنه ځینې وکړي چې ورته ده تاسو ول دا موټر یو بیچاره چې ولاړی پاغه کې دوا لزر وانی ته پاوچې راکښ کړي درغوش چې دا زه تاسو ته په غرض یو خبر کوم چې دا هرچا موټر راځي پر چوکې ارغندوی به پیسې نه ستلای چې دا هرچا موټر وکندهار ته داخلي دی د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه ستلای دا یو صحیح او درزغر سپین خبر ده. لوی مثال تاسو په خپل د هرات سره پهونو درلود په هرات کې ولې دا وسوځل سونه خلکو د خلکو د عامه تمنۍ وسوځل ولې ولاړو شل ورځې دا لدی چې یو موټر په ګمرک کې دریږي یا یې ضبط کړه یا یې علاقه یا یې مور محصوله وه څه مشکل یې وچدا شل ورځې یو موټر په ګمرک کې درولي.
مومن صاحب یو شمېر پوښتنې خلکو ته نورې هم راولاړیږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وران کې چې بارونه وړي او مسافر وړي دام احتساب کوي. صرافان هم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم احتساب کاری وکړه. ترخوایب د هرات په اسلام قلعه ګمرک هم اور ولګېد. هلته آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمېر تر شا پټ رازونه شته چې ځینې کړۍ غواړي د یو شمېر نورو سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري؟
زه فکر کوم دا چې له خوځه د اوس مشته نه لري دوی ول دا د حکومت ول څه د حکومت استخبارات لري په دا خاطر باندې معاش کوي. دا باید دی پیدا کی هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپل تجار هم جز د نظام دی یعنی کچېره د نظام دا یو په یت خصوصي تور د کوي څوک تاوان ورسي. دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي څوک په دې کې تعلل کوي.
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمېر ستونزې راپېښ شوې دي ویل کېږي دوی مالونه حالته ولاړ دي. اساسي ستونزه چیرې ده؟
واقعیت درته وایم چې په هند کې تقریبا زموږ بعض صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده. دا میوه چې دوی بنده کړې ده تازه میوه لکه دا دې موږ ته وختي خبر نه دی راکړی. موږ ته باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا دردغه تاریخ پورې تاسو راوړي. ولې د هند حکومت په دې اواخرو کې لږ څه مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ په پیشکړي دي په دې په سیستم یا په واګه کې او په د دې په هوایي ډګرو کې.
روسي پښتون سره ډول کولای شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلا کو ترسو اقتصادي تحرک رامنځته شي.
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره به خبر خلا دي. زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا پنځه شپږ کال کې شوی. په هیڅ وخت کې د تاریخ مضمون هم څرګند کې به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره لري کړی و. موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه باید تطبیق شي او حق حقدار ته ورسیږي. خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځه لاړې شي. یو مامور د ګمرک هر څه ونه شي کولای. یو مامور د ګمرک په خپله په هر بندر کې شي هغه پاچا دی او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای. تجار هم باید خپله مبارزه پر دې وکړي. نور باید فساد ښکار نه شي. نور باید چا ته رشوت ورنه کړي. هر هغه څه چې منظم باید خپل مبارزه وکړو. دا وطن زموږ دی. د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو. چا ته یې ورکړي رشوت ورنه کړو چې وروره کمې کار اخلاص یې کړه یې ورکړي رشوت ورکړو باید هغه سره خپل دلیل وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد ډېره مننه.
She